مخکې به کور په کور خزینه کارکون کې د صحت په برخه کې ګرځیدلې د کرونا ضد واکسین به ورکولو چې هغه هم اوس بند شوی دی او ډېری کورونو کې ناروغان شتون لري چې هغوی حتی د کلینیک ته د تګ وس نه لري. شخصي روغتونونو پیسې خو هیچا سره نشته، د اقتصاد صفر سره ضرب دی. د خلکو مشکل په دې سیمه کې ورځ په ورځ زیاتیږي.
سایما خوګرنی چې دم غړی هم د کلیو باندو له خځو سره په آنلاین ډول د دوی د ستونزو په اړه مشوره کوي. وایي چې له بده مرغه په یو شمیر لرو پرتو سیمو کې اوس هم له خځو سره هر وخت په تیره بیا چې دوی ماشوم نړۍ ته راوړی وي، د ځینو کورنۍ له خوا داسې چلند کېږي چې هغه مناسب نه وي.
مثلا پدې پیږي چې واخزه کله حمل اخلي هغه دغه په څیر کوم مثلا دوه پرته پاملرنه وکړي، یا کله چې هغه ولادت کوي به ورسره د ولادت نه مثلا هغه د سره کوم پاملرنه وکړي، سره کوم تغذیه کوي، سره کوم غذا ورکوي، ورته څنګه ډاکټر ته بوځي، څنګه کلینیک ته بوځي. او ځینې کورونه چې په لور پرتو سیمه کې دي، یعنی هغه ته بې سوادي حاکمه ده، یعنی سواد نشته، مکتب نشته، تعلیم نشته. نو په هغه کورو کې همیشه د ناوې نه رقم کار اخیستل کېږي، لکه د څارویو غوندې که هغه مریضه وي که هغه جوړه وي. نو چې کله یوه ښځه ولادت کوي او حتماً درېمه څلورمه ورځ پورې ورته ګوري، بیا ورته جګه شکار وکړه، ګڼ کور دی، حتماً په هغه باندې په اوړه مثلا هغې کې ډېر ترانه کارونه پرې کوي، شاخه کارونه پرې کوي، مالمالداري او د قاري کارونه وي، بې قاري کورونه دي. نو اکثر ښځې په دغسې مشکلات کې اخته دي او کوي. د پلارو کورونه اکثر داس وختو کې د خپل اولاد نه به حمایت نشي کولای، ځکه دا رواجونه داسې دي چې ماشوم باید میړه کره پیدا شي او ښځاتمن باید میړه کره اوسېږي. نو دا مشکلات دي چې دا کار باید دوی ونه کړي، ځکه دوی باید پوه شي چې کله ښځه ولادت کوي تکلیف یې ورخوا دا شهغه بشاره، کله مثلا ماشوم یې په ګیره کېږي، سره کوم چې پاملرنه هغې ته وشي، سره کوم چې هغه تغذیه شي، څنګه دوا ته رسیدګي وشي، دا باید لاړه شي، واکسینونه باید پوره شي، میاشت میاشت ته باید ډاکټر وګوري او ماشوم یې وګوري، د ماشوم وضعیت وګوري، حالت یې وګوري. د هغې شیان خو خلاصه ده، ځکه مخکې مونږ اولیه کومکونه دا په کلو بانډو کې لرو، اوس فکر کوم چې میډوایفن په ډېر سختۍ سره پیدا کېږي. په دې خاطر باندې چې کله به دوی ولادت کوي یو وخت ولادت هم دو غیر صحي دی، مطلب دا چې دایا یا مونږ تاسو ورته څوک چې ولادت ورکوي، یعنی هغه ایجوکیټډ ښځه نه ده، نو یعنی تعلیم نه دی کړی، چې هغه څه رقم ولادت ورکوي، کله ماشوم ځای شوی، کله مور ځای شوی. او کله متاسفانه مشکلات ډېر زیات دي چې کله مور مونږ روغتون ته رسوو په بد حالت سره مخ کېږي، نو روغتونه پورې ځای کېږي نه پاتې کېږي، ځکه موټر امکانات نشته، د خلکو اقتصاد ډېر زیات خراب دی. خو بیا پار صورت کې به په کور کې ولادت کوي، ورته ولادت غیر صحیح دی، کله ماشوم ته مثلا نوم خرابه شي، یا تیتانوس شي، یا مور تیتانوس شي. نو دغې نه وروسته بیا که دا مور بیچاره استراحت هم ضرورت لري، قدم څلوېښت ورځ پورې باید درانه کارونه په دې باندې ونیشي. فامیلونه دغه شی نه مراتوي، ګڼو کورونو کې ورته وي چې مثلا اکثر نوبت وي په کار باندې، جالبه خو دا وي چې نوبت وي. نن به ته ډوډۍ پخوې، سابه وي زه پخوم، نن به ته کالي انځي، سابه وي زه انځم. ګڼو کورو کې دغه رواج شته، متاسفانه.
بله، له رواني اړخه کله چې یوه مور ماشوم نړۍ ته راوړي، دا څومره حمایت ته ضرورت لري، هم د خبرو لخوا، هم له فزیکي اړخه چې په دې باندې کار ونیسي، څومره دا دې ته ضرورت لري چې باید دې ته پاملرنه وشي.
ښځه هغه دی چې ماشوم را وي، حتی که هغه مثلا وادي نه وي کړی، عادت ماوار مریضي وي، دا یو خاص پاملرنې ته ضرورت لري. د دې کې یو خاص تغیرات راځي، تمافت نظر نه دی کې تغیرات راځي. او بیا دا چې مور ماشوم پیدا کوي، نو دې ته ډېرې پاملرنې ته ضرورت پدې ده، ځکه چې دې د وجود نه یو بل انسان پیدا کېږي. فکر وکړه هغه کلسیم د دې په وجود کې کمیږي، د پوره وینې ته ضرورت لري، د پوره ویټامین ته ضرورت لري، هر څه ته ضرورت لري، چې باید دغه ټول شیان ته یو فامیل رسیدګي وکړي او پاملرنه ورته وکړي. او په اول قدم کې مسؤلیت یې د مېړه دی، بیا په دویم قدم کې مثلا د خوښې د خسر څوک شپه کور کې مشران دي ورسره اوسېږي. نو په دې خاطر باندې دوی باید ورته جدي پاملرنه وکړي، هم د دې خوراک ته، هم د دې استراحت ته. درانه کارونه باید پرې ونهشي په هغه وخت کې، خصوصا په درې میاشتو پورې درانه کارونه باید خودداري وکړي، د باندې ونهکړي. او وروسته د ولادت نه باید خاص پاملرنه ورته وکړي، ځکه چې په انده کې دا وکولی شي نور ولادتونه په نورمال شکل باندې ترسره کړي، خاص پاملرنه ته ضرورت لري.
بله، ولی په یو شمېر کورنیو کې له ښځو سره داسې چلند کېږي؟ سمه ده، موږ او تاسو په کلیو بانډو کې داسې کورنۍ لرو چې هغوی دغه د پوهې سطحه یې ټیټه وي، په دې نه پوهېږي، مګر یو شمېر داسې کورنۍ دي چې هغه د پوهې سطحه یې لوړه وي، مګر بیا هم هغه کوم څه چې خپلې لور ته غواړي نګور ته یې نه غواړي، یو ډول دوه ګونی چلند ورسره کېږي. اصلي علت یې تاسو څه ګڼئ؟
په دري باندې موږ او تاسو یو ضرور مسله لرو، یک به مو د هوا که نه تعلیم نشتون دی که نه، او دویم دا چې مثلا یا یو سړی تعلیم لري معلومات شاید اون لري، په دې اکله چې ښځه په دغه حالت کې څه رقم حالت سره مخ کېږي، او که چېرته باید دغه سړی یا دغه کور هم تعلیم ولري او هم پوه شي، هم آګاهي ولري، بیا یې دا کار ورسره کوي. خو دا خپله دغه دی تاوتریخوالی دی، د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی دی چې په کورونو کې ترسره کېږي ورسره، او ښځه د انسان په سترګه نه کتل کېږي، حتی په خاص موارد کې چې دې ضرورت لري، پاملرنې ته دا ضرورت لري، غذا ته دا ضرورت لري، دوا ته دا ضرورت لري، استراحت ته دا ضرورت لري، تفریح ته دا ضرورت لري، ښې خبرو ته نو دې سره نه کېږي، د خپله تاوتریخوالی دی چې ترسره کېږي. د ښځو سره
دلته څومره عقده رامنځته کېږي؟ دغه مور بله ورځ جوړېږي، په هر رقم چې خاص وله، که سختې ورځې تېرې کړې، که ډېرې ډېرې زیاتې ستونزې تېرې کړې، بالاخره دا راپورته کېږي او کار کوي. څومره دلته عقدې رامنځته کېږي او په راتلونکي کې بیا کورنۍ ژوند تریخېږي، بالاخره دا مور هم بېرته د کور خلکو سره هغه ښه کولو ته زړه نه کېږي.
مقدر هم دغسې نه راپیدا کېږي، کله چې یو مور مریضه وي، کله چې یو څوک نه وي کور ته ځي واده کوي، نو کله کله موږ ګورو، کله ورندار ملامت شي، کله اندرېندې ملامت شي، دوه طرفه کله کله ملامتي وي، یوازې سنیمه چې اندرېندې او پاخېنده کار کوي، کله کله انګورګانې مثلا کوي، تاوتریخوالی د فامیل سره کوي. او دا عقدې د همدغسې نه راپیدا کېږي، همدغسې نزاکتونه چې کله کور کې پیدا شو، دې ته پاملرنه ونشي، دې ته توجه ونشي، او دې سره بد سلوک وشي، نو دې اتمه نقطه په زړه کې پیدا کېږي. بیا چې کله د دې تم چانس په لاس ورسي، دا بیا عین کار کوي بېرته د خپل خسرګانۍ سره، د خپلو لورونو سره، د خپل خواښ سره، د خپل خسر سره، د خپلو اندرانو سره. او دا کور کې خدا خواښ باید داسې فکر وکړي چې زما لور لرمه نن، که دا زما ګور ده د بل کور نه راغلې ده، زه دې توجه ونه کړم، سبا زما لور وادېږي او بل کور ته ځي، شاید زما لور سره هم دغسې وشي. او همداسې کېږي، څومره تجربه چې زه لرم، څوک چې په خپل کور کې خپل ګور نه ارامه کړي، څوک چې خپل کور کې خپل ورندار نه ارامه کړي، پاینده کې د هغې اولاد هم دغسې نه ارامه وي.
بله، نو په دغسې یو وضعیت کې به کورنیو ته څه ویل ولرو؟ چې هغه یوه بله مشهوره خبره ده، وایي کرده میګرده، نو یو وخت بالاخره همدا چلند کېږي ورسره. څه ویل تاسو لرئ دا ډول کورنیو ته؟
زه داسې کورنۍ ته دا ویل لرم، کله چې تاسو پردۍ خور لور خپل زوی ته کوئ، نو که ستاسو دغه زوی نه وي، نو دغه پردۍ خور لور تاسو کره نه راتله. اول خو په دې شکر وباسئ چې زوی لرئ، ځکه خلک چې زمنه لري د هېچا لور ځان د هغو کره نشته. نو چې کله تاسو په دې پوهېږئ چې زوی لرئ او زوی ته ځئ، یو ځای کې خپل وی کوئ، اوله کې چې ځئ بیا ډېر ښه صفتونه ورته کوئ، د خپل ځان، د خپل کور، د خپل زوی. خو کله چې دا جلکۍ دلته راشي تاسو کره، کله راوي راشي، بیا نو روي ته تغیر ورکوي. همیشه کوشش کوي چې مثلا زوی ته هم داسې ذهنیت ورکوي چې ښځه در باندې زور نه شي، چې زوی کله مېړه یوه خبره وایم د ښځو منی الوي دا ښځه ده، په عامه اصطلاح وي د ښځې منی، او ځینې نور لقبونه به ورته ورکوي که نه. نو دا هغه حالت دی چې کله چې کور تاسو راواده وي، کور ته راځي، فکر کوي چې هغه هم ستاسو اولاد شو، هغه ستا د زوی په نوم ناسته ده، هغه ستا اولاد دی، او ستا آینده ټول همدغه کور سره ده، ځکه خپلې لورګانې دې ودېږي، زه بل کور ته ځي، په هغې به بل کور آباد وي، ستا کور چې آباد دی په دې کور دی آباد. که چېرته ته پرې مهرباني وکړې، ته پرې ظاهره اوسې، ته ورسره ښه رویه وکړې، ښه سلوک ورسره وکړې، په اوایلو کښې شاید هغه ستاسو د کور په عاداتو بلده نه وي، شاید تاسو د کور په ناسته ولاړه بلده نه وي، دا هر څه باید مهرس دې مور ته یې باید ورته ور وښیې، ورته وایوي. نو که کله دغسې رویه تاسو کار واخلئ، نو انسان تعبید احسان دی، دویم چې کله مثلا تاسو زړېږئ، تاسو د خپونه غورځېږئ، دی مجبور مکلف ته دغسې خدمت تاسو وکړي، لکه د خپل مور پلار خدمت چې کوي، ستاسو خدمت یعنی باید دیم حتمانې کوي. نو ښه خبره هم دا ده چې کله انګین ته راواده وي، تاسو من حیث د یو انسان، من حیث خپل اولاد، هغې ته کوم حقونه چې په خپل اولاد ته غواړئ، هغې ته هم باید په خپل کور کې ورکړئ.
بله، که هغو انګورګانو ته هم یو څو خبرې تاسو ولرئ چې ورته چلند ورسره کېږي، د خسر په کور کې کله چې ماشوم نړۍ ته راوړي، نو هغه کوم رویه چې له یو ناروغ سره باید وسي، له دوی سره نه کېږي، دوی ته به تاسو څه ویل ولرئ؟
یعنی کله چې ماشوم په یو کور کې پیدا کېږي، دا یو خاص حالت دی دی ورو خزی او دی نارو خز ترمنځ باندې متضرره دا هغه هر خبره غټه ونخلی تشویش ورته ونی کی اول خدا دا چې هغه په خپل مشکلات خپل مل سره مطرح کی ځکه بهترین همراز د سره په ژوند کې اما قضا او قانون دی خپل مړي ترته چې د حل لار ورته پیدا کی که به هم کې کی دی مثلا د خپل پیږي خپل خوښ سره کې نه خپل خسر سره کې نه خپل ستونزه ورته وي او په آرامۍ دغه وختونه کې که به هم کې حوصله دی کی ورته او حوصله بهترین ته کله چې اوسه راو خپل بیره باندې مشکلات به حل شي مونته د سینې شې چې وین خاصه یعنی د سکارو ته لاس وي چې یا د سبب دې د مرزې شي پر وړاندې تکلیف وخت شي یا خپل حساب د چې و خو ځنه خدمات دې لیدلې دي اته کورو کې پین نه خوړل چې کله وړې تنګ شاپین به خوړل یا به دادې دې مګه کان دا وغه نه خوړل یا به خپل راګ د لاس وڅول وي دا څه کې شنو مړی ځکه څنګه دا کوم دې شي دا اده نه کا مخ کو کور نه دي چې ما شي نه بيجي بل خپل دوه ژوند کې نه کار نه دي دا کار به دوی کې او صدا به درته کې او د خبرو اته روزدار باندې او هزار پیدا کې کې دې شي خپل کلار کور سره د خبرو شته دا هو حمایت الله سکی هغه مشان راشي د مشان سره کې تر څو دې سنځه حل کې نو دا غیلا د ځکه کوس مو دې نه هدا نه پاره زوی کینو لرو شه د دوه ملاتړ کې مجبور شه دا فامیل نه پاتې دا کورې دې مړه کور دې دوه ستونزې باید حل کړي
ډیره زیاته مننه تاسو ژوندۍ سلامت اوسئ
ژوند اوس خور مننه
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړو او ستوند را څرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 4 22 24 شپږ سو بیاو په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستوند حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري
آزادی میلما
د آزادی میلما پروگرام درنو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم د آزادی رادیو له یو بل میلما سره نن زه اسمت ساروان خواله کوم میلما مو رفی نورزاید کرنې په برخه کې ډاکټرا لري په کابل جنوبی کوریا او بریتانیا کې زده کړې کړې دي شغله نورزای په پیل کې په دیاړه راتوي چې چیرته زیږیدلې او لبنانی زده کړې چیرې کړې دي
زه د کابل په ښار کې دنیا ته راغلم په کال 1990 کې نو موږ داسې یو متوسطه کورنۍ و چې پلار مې پانتون کې استاد و نو بیا وروسته دغه نه زه ولاړم مکتب ته عملته په کابل ښار کې د مکتب تر څنګ به مونږه دکانداری کوله خیرخانه کې د طالبانو تیر حکومت او نو اقتصادي وضعیت ډیر سم نه وو خو خدا و چې موږ ټول کورنۍ درس ته مخه کړی و درس ته اولویت ورکولو نو بیا زه کابل پانتون زراعت پانځای ته ولاړم زراعت پانځای نه چې کله فارغ شوم بیا زه عمل ته زر استاد مقرر شوم ا ما تصمیم هم دغه سی و چې کله پانتون ته ولاړم نو پم دې نظریه او پم دې ځان ته یو موټیویشن ورکړای و چې زه باید ډیر درس وایم ته سوچې دلته استاد شم بیا د پلان سره سم هم دغه سی شول زه استاد شوم غلطه
ولې مو چې استاد شه د دې لپاره چې پلار مو هم استادو
اصل خبر دا سی و چې رښتیا وی د ما د زراعت سره چندان علاقه نه و او دا په افغانستان کې ډېر دغه څه پیښي چې یو رشته ته ولاړ شي چې هغه خوښه نه وي نو بیا هغه ته ما وی چې اوس خو راغلی بل کومه چاره خو نشته چې ځان ته یو انرژي ورکې ځان ته مثلا یو شوق پیدا کې چې د پانځه سم وي نو بیا استادان می ولیدل نو پلار می ولید نور می ولیدل رضا دا ښه کار دی چې مثلا زه که وغواړم دلته په دې ایډیا درس ویم چې زه باید استاد شم یا که استاد نشم د هغه کسانو نه په زراعت کې ومه چې په ټاپ لیول کې وم نو بیا باید ښه درس ویم نو بیا پم دې مفکوره مخته ولاړه ماغه ته او هدا ډیر هدا نتیجه مو ورکړه.
تاسو ول چې لزرات سره علاقه نه و نو لڅ سره علاقه و تاسو زړه څه غوښتل چې
چې کله د ځوانان خود سی وی چې په افغانستان کې خصوصا یو بل ته ګوري اگر رشته چې انتخابوي واقعیتو سره سم تصمیم نه نیسي اگر څه شایان خورته کاریږي چې ډیر په مارکیټ کې داسې ښایسته کار شي او د مو پلار به ماته ویل چې نه داسې رشته وي چې مثلا افغانستان ته به درد وخوري هغې زه ډیر تشویق کړم زراعت ته مثلا وایي که زراعت نه وایي وترنري ووایه داسې رشته ووایه چې هغه وطن هغې ته ضرورت لري نو بیا هم ما د هغې ومنله خو بیا مې هم دغسې د زړه نه و منلې ما دریم انتخاب یا څلورم انتخاب زراعت کړی و خو چې بیا وروسته کله کې داخل شوم بیا پوه شوم چې رښتیا هم والا دا خو ښه رشته ده.
فکر کوي چې مهمه دا ده چې کومې رشتې وطن ته په درد خوري دا مهمه ده او که مهمه دا ده چې په کومه برخه کې یو څوک ښه استعداد لري یعنی که فرضاً یو څوک له یو موضوع سره یوې برخې سره علاقه ولري شاید لوستل یې ورته اسانه وي که څنګه؟
او دا ښه خبره ده دا ښه خبره ده په نړۍ کې مثلا د ماشومتوب نه خلک څیړل کیږي چې مثلا دا په کومه ساحه کې ښه استعداد لري بیا هڅه کیږي چې په هماغه رشته کې دوی درس ووایي منتها بیا په افغانستان کې ډیر دغسې نه ده مثلا شی چې ته غواړې هغه ډیر کم وخت پیښیږي چې ته هغې ته ورسې خصوصا پخوا چې مثلا په کانکور امتحان کې به رقابت ډیر شدید و او تا مثلا که هغه رشتې دی چې لوړې رشتې وای یا تا چې خوښې وړ رشتې وای هغې ته نه کامیابېدلې خو د هغې تر څنګ دا ډیره مهمه ده چې هره رشته چې وایې هغه باید سړی سمه ووایي سمه په دې مانا چې مثلا که اوس په افغانستان کې په کابل کې یا په هر دنیا کې چې مثلا ګورې که یو څوک مستري دی هغه مستری ډیر ښه کامیاب دی چې هغه ډیر پوه دی یا به ما ملګرو ته وایي چې مثلا د اختر په ورځو کې به ما کتل ځینې خلکو به د سرونه جوړول که نه سلمانیانې به وي په یوه سلمانۍ به څلور ورځې نوبت نه و که ډېر درواغزن نه شم په ځینو به بېکاره ناست و دا په دې خاطر چې هغې په خپل مسلک کې ځان مطرح کړی دی هغه په هغه خپله رشته کې پوه دی نو زه ګمان کوم چې هر رشته چې سړی ویایي طبعا علاقه خو مهمه ده خو د علاقه تر څنګ هغه باید ښه ووایي هغې کې باید داسې یو ځای ته ورسیږي چې ته رقابت وکړلی شي
داسې ځینې وایي چې په افغانستان کې ډېر پام تیوري ته ده عملي کار نشته په زده کړو کې د کرنې د پوهنځي وضعیت څنګه و آیا کافی ځمکه وه چې تجربې پرې محصلین وکړي
ته یوه حده پورې کابل پوهنتون کې عملي کارونه ول خصوصا په هغه کالو کې چې ما زده کړې کولې 2008 نه تر 2011 چې زه هغلته وم د کابل پوهنتون کې ښې پروژې وې امریکایي پروژې وې چې هغوی به هم لابراتوارونو ته یوه اندازه سپورت کول هم به یې په ساحه کې عملي کارونو ته زمینه مساعده وله منتها خو بیا هم که ډېر وای لا به ښه وه زه وایم
تاسې د ازادي راډیو د میلمه ډاکټر رفیع نورزی خواله اورئ
آیا د تحقیق لپاره هم شرایط برابر ول چې مثلا بیلابیل تخمونه باندې تحقیق وکړي یا بیلابیلو نیالګیو باندې تحقیق وکړي
متاسفانه موږ د کومه وخته چې ما ته رایادیږي په افغانستان کې موږ د تحقیق دپاره خاصه کومه بودیجه نه درلوده حال دا چې مثلا نور هیوادونه که سړی مثلا کوریا ته وګوري یا اسرائیل یا مثلا نور هغه هیوادونه چې په تحقیقاتو کې لوړ مقام لري هغه یوه د هیواد یوه لویه برخه بودیجه تحقیق ته مشخصه کړي چې متاسفانه د کابل پوهنتون کې موږ د دې شي سره ډېر په ستونزه کې وو حتی موږ هغه زراعتي فارم چې وو هغه کوم خپله عاید چې درلوده مثلا هغه اضافي مواد یا محصولات به چې تولیدول سیستم داسې جوړ وو په افغانستان کې چې هغه عاید به یې بیرته دولت ته ورکوله یعنی هغه کومې پیسې چې د تحقیقاتو نه ګټل کېدلې یا د فارم نه، هغه بیرته د فارم عامر نشوای کولای چې په هغه ځای کې مصرف کړي. دواری تا غوښتنه کوله او هغه غوښتنه بدیم دومره ډیر وخت نیوله چې کال پې تیر وای او تا ته به هغه ضرورت وړ تخم راتله. نو هدف دا چې اقل ته یو امکانات نه وو، د مالی امکانات نه وو، د مالی امکانات تر څنګ هغه کومې ټکنالوژۍ چې ضرورت وي هغه نه وي.
تاسو ویل چې ابتدایي زده کړې مو د طالبانو په لومړۍ دوره کې وکړې، بیا جمهوریت شو، پوهنتون ته لاړې، ډېر لوی تغییر راغی په دې منځ کې. د دې تغییر په منځ کې به حتما ځینې په زړه پورې یا جالبې خبرې هم تاسو لرئ، در په زړه کېږي خو ووایاست.
ډېره غټه لاسته راوړنه چې جمهوریت درلودله هغه زده کړو ته ښه توجه وه. سیاسی لحاظ مثلا تیر حکومت که چه کم چو کسان و طبعا مخالفین بملری، طرفداران بملری، منتها یولو یا لاسترارو نایداوه چه دیر خلق تربیه شول، دیر خلقو پر نریوال و پنتونو که ماستره و که دکتراوه و که پا دی آخر و که کالو که تقریبا مو پا هر رشته که متخصصین در لودل، خارجی متخصصین دیر کم شوی و او که تم مقایسه که مثلا اگه اول و کارو جمهوریت تا چکل یا وړه فابریکه به و مثلا په صنعتي فابریکه به و دغه کارمندان به د همسایه ملک وو. خو په اخرو کې مو په هر رشته کې متخصصین درلودل. خوشاله وم او زه هم مثلا د هغه ځوانان نه يم چې ماته د تحصیل زمينه مساعده شوه، خارج ته د تګ و راتګ زمينه مساعده شوه. نو طبعا دغه تغییر ډیر مثبت وو، ډیر مثبت وو او توجه تعلیم ته ډیره شوی وای ما په نظر. طبعا مثلا د نامنې لحاظ شاید ټول افغانستان کې نه و، امکانات یې نه و، محدودیتونه وو، ولی په مجموع کې د دولت یا د نړیوالې ټولنې هوډ دا و چې باید زده کړې وشي او زده کړو ته توجه وشي.
لیکن زما اصلي سوال دا دی چې پخپل پر دې دوران کې کومه داسې خاطره لري کنه؟
یو شی چې ډېر ښه خوند به ما ته راکولو د جمهوریت په اولو کالونو کې یا وروسته، دغه اسهاره به چې ووتلې د هلکان او نجونې چې به کله مکتب ته تلل، خصوصا کابل په ښار کې ډېر ښه منظم یونیفورم به یې وو، ښایسته ټولو به مثلا یو رنګ یخن قاقونه اغوستي وو، هلکانو چې آبي رنګ یې وو ډېر وخت، انجونو به ډیر ښایسته تور کالی اغوستي وو، سپین به یې تکرای وو. نو داسې یو ډیر ښه احساس به یې درکړه، داسې یو 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 د خوشحالۍ احساس به یې درکړه چې ټول خلک ډیر په مینه مکتب ته ځي. بیا وروسته د دغه اوس دوره کې چې زه کابل پوهنتون کې وم، متاسفانه خلک به ډیر په شوق او په علاقه پوهنتون ته نه راتلل او مکتب ته هم همدغسې. هدف دا چې یو تفاوت دغه د کالیو په اغوستلو کې وو، شاید دا مثلا د مادي لحاظ یا مثلا د هغې لحاظ ډېر ښه نه وي، منتها چې کله خلک ویني چې د یو آمادګۍ سره ځي صنف ته، د یو آمادګۍ سره ځي مکتب ته، نظر دې ته چې مثلا ته خوبه را پاڅېږي او منډه کې صنف ته، نو دا ډېر تفاوت کوي که نه.
د جمهوریت په دوره کې اکثر استادانو ته زمینه مساعده شوه چې نور زده کړې وکړي او ډېر استادان یې بهر ته واستول دي نور زده کړو لپاره، تاسې نه لاړئ؟
لومړی چې کله مقرر شوم کابل پوهنتون کې، بیا یو رقابتي پروګرام و، یو درې څلور میاشتو لپاره زه ولاړم امریکې ته. په هغه رقابتي پروګرام کې امریکې ته ولاړم، هغلته یو فیلوشپ کې ما ګډون وکړ چې شپږو ایالتونو کې تاو شوم. د امریکې پوهنتونونه مې ولیدل، حتی ځینو پوهنتونو کې ما ته زمینه مساعده که چې یو ساعت لاړ شم په صنف کې خبرې وکړم د افغانستان په هکله، د افغانستان د هغه تعلیمي برخې په هکله. نو بیا مې هغه د پروګرام د ټیچینګ میتودولوژي په هکله وو چې یو زه نوی استاد شوی وم، نو ما سره یې ډېره مرسته وکړه چې زه بیرته راغلم او هغه شیان چې ما هلته ولیدل په افغانستان کې تر ډېره حده تطبیق کړم. بیا وروسته 2014 کې زه ولاړم جنوبي کوریا ته، جنوبي کوریا کې مې ماستری وکړه. 2014 کې بیا بیرته راغلم افغانستان ته او یو ډیره ښه لاسته راوړنه چې ما د جنوبي کوریا نه درلوده، هغه د دې کچالیو یو رقم وایرس فری یا پرته دی ویروس تخمونه دی ډیر واړه د هغه تولید مزده ک چې په افغانستان کې تیوه دا کوشش وکړي چې شروع کوم. متاسفانه هغه بیا ټکنالوژي پیدا نشو، امکانات مساعد نه وو چې هغه موږ دود وګرځو. سفرونه مې هم ډیر وکړل، ورکشاپونو کې هم ګډون وکړل، ځینې کانفرنسونو کې هم په مختلفو هیوادو کې ګډون وکړ، نو طبعا ښه امکانات وو.
تاسو د ازادي رادیو د میلمه ډاکټر رفی نورزی خواله اورئ.
تاسو د کچالو یادونه وکړه، شاید ډیر نور شیان هم چې په افغانستان کې لا خلکو تجربه کړی نه دي، په دې دوره کې داسې شیان تجربه شول. مثلا زما خپل په یاد دي کې املوک دا په افغانستان کې نه و، کله چې موږ پاکستان ته لاړو هلته و، لیکن اوس ګورو په افغانستان کې رواج دی. یا دا خورما د اوس د افغانستان په یو شمېر جنوبي ولایتونو خصوصا هلمند کې رواج، همداسې زعفران، ځینې شیان په دې شلو کلو کې رواج شول. داسې ستاسې کوم شی په یاد دي چې استادانو یا محصلینو بل ځای نه راوړي وي او دلته رواج کړي وي؟
طبعا سړی چې یو بل ملک ته ځي، هغه که استاد وي، که د دولت کوم بل چارواکی وي، یا حتی مثلا یو تجار وي، یا یو عادي کس وي، نو سړی چې یو بل هیواد ته ځي، هغه ته یو شی ګوري، هغه که مثلا د اجتماعي لحاظ وي، یا مثلا که تخنیکی وي، یا کوم نوی ټکنالوژي وي، هغه راوړي سړی افغانستان ته. مونته دغه کوم شان چې تاسو مشخص کړل، مثلا د گرین هاوسونو جوړول چې په آخر کې رواج شوی، او خصوصا په فراه کې، په کابل کې دا یو ښه لاسته راوړنه وه چې تر ډېره حده مثلا په فراه کې خلکو د ایران نه وسایل راوړل، هلته یې انستالول او ښه نتیجه یې ورکړې وه. نو همداسې ځینې تخمونه وو، مثلا د جنوبي کوریا نه د سویبینو تخم په افغانستان کې راوړل شو، هغه معرفي شو، ډېر ښه د پروټین منبع ده، غوښه سره مثلا هغه کوي رقابت کولی شي، هغه غریب کسان چې مثلا غوښه نشي اخیستی استفاده کولی شي، د هغوی د پروټین ضرورت پوره کړي. نو همداسې په هر رشته کې طبعا سړی یو شی راوړي او استفاده یې کوي په افغانستان کې یا په هر هیواد کې.
په پوهنتونونو کې پخوا دا شکایت و چې اکثر استادان لیکچر ورکوي، کتاب نشته، دا مسله تر څه حده پورې حل شوې؟ او تاسو په خپله په دې برخه کې څه کار کړی وي هغه مو وایست؟
دا ستونزه رښتیا هم وه. کوم استادان چې نوي زده کړو ته ولاړل، بهرنیو هیوادو کې درسونه ووي، هغوی نوي کتابونه راوړل، ډېرو یې وژباړل، نوي ټکنالوژي معرفي کړله، نو دا لړۍ دوام لري. وو سم ځینې کسان شته دي چې او د افغانستان دولت هم د لوړو زده کړو قانون داسې و چې هر استاد باید یو نوی کتاب وژباړي یا یې تبه کړي، نوی کتاب خپور کړي. نو بل دا و چې د افغانستان د پانتونونو کوم کوریکولم چې وو، کوم مفردات د مضامینو چې وو، هغه هم کال په کال تغییرېدل، تغییرات به پکې راوستل، اما کوم ټیمونه به چې جوړېدل، نو تر ډېره حده دا شی وو. خو د دونه به هم سترګې نه پټوو چې ځینې ډېر زاړه مواد هم استعمالېدل، او هغه به ډېر وختونه به داسې وو چې ځینو پانځیو کې یا ځینو ډیپارټمنټونو کې ځینې سپینګیری استادان، ځینې مشران استادان، یا به د خپل موقف نه استفاده کوله چې زم دغه مواد درس ورکوم، او ځینو ځوانو استادانو ته به چانس نه ورکوله چې هغوی ځای ونیسي، یا به یو رقم د احترام د لحاظ ځوانانو ډېر جرأت نه کوله چې مداخله پکې وکړي. نو خیر، هغه ځینې کمې ستونزې دغه سې پېښېدلې. نو
اوس تاسو په څه بوخت یاست؟
زه د دوه درې کاله د طالبان حکومت کې په افغانستان کې وم، درسونه مو ورکول، خو منتها د مای ماستری او وخت ډیر وتلی و، نو ما ښه وګڼله چې زه باید ډاکټورا ته ادامه ورکم. نو زه په دې لټه کې شوم، او یو ډیر ښه چانس ما پیدا کړ په انګلستان کې چې زه ډاکټورا وکم. نو الحمدلله زه موافقه شوم چې په 2023 کال کې راشم انګلستان ته. نو اوس په یو ډېر ښه پانتون کې چې دی یو کې په ساته پلاس خو خو پانتونو کې دی درس وایم، نو بوخت یم په خیر سره چې پی ایچ ڈی تکمیل کم، نو بیا به وروسته ګورو په خیر سره چې د وطن حالات سره کم کیږي او زه څه وخت فارغېږم، بیا به دغې مخې نه تصمیم نیسو چې باید مثلا نورم تحصیل ته ادامه ورکړم که بیرته وطن ته ستون شم یا که کوم بل تصمیم ونیسم.
دلته چې تاسو زده کړې کوئ، مخکې مو یادونه وکړه چې جنوبي کوریا ته لاړې، هلته مو زده کړې وکړې، توپیر یې څنګه درته معلومیږي د دې ځای او د هغه ځای مشکل؟ یو خو شاید د منابعو تفاوت د مالی مسلې مشکل وي چې تاسو مخکې وویل چې د تحقیقاتو لپاره پیسې نشته، نور څه توپیر تاسو ته ښکاریږي او فکر کوئ چې دغه تفاوتونه په اسانه کېدای شي په افغانستان کې حل کړي، یعنی دغه ښېګڼې چې دوی لري دغه مشکولی شو په افغانستان ته انتقال کړو؟
د جنوبي کوریا سره یک تفاوت وښیو د انګلستان یا مثلا د افغانستان سره. په انګلستان کې ډېرې بودیجې شته د تحقیقاتو دپاره چې هغه محصلین دغې نه استفاده کولی شي، با وجود دې چې مثلا انګلستان یو زراعتي هیواد نه دی. د افغانستان دپاره که موږ انتقال کو څه شی، هغه زه کېدای شي ووایم چې د تحقیقاتو سره مینه ده، د تحقیقاتو سره مثلا نږدې پاتې کېدل دي. نو په افغانستان کې متاسفانه اوس هم چې مونږ وو اکثره کتابونه چې لیکل کېدل یا مثلا لیکچر چې ورکول کېدلې، هغه به د کتاب د مخې نه وي، یعنی یا به تحقیقات و نتیجه به هم چې استفاده کېدل د نورو هیوادو د تحقیقاتو نه به استفاده کړی. معنا دا چې مونږ چې کوم تخمونه استفاده کول، خصوصا د سبزیجاتو دپاره، ما همکاران که دا غاوري مثلا د سبزیجاتو دپاره موږ په افغانستان کې تولید شوی تخم بیخي اس لرونه، د غنمونه یا یو څو نور مشخص بوټونه چې د هغې تخمونه تولیدیږي، نور تخمونه په افغانستان کې نه تولیدېدل، تحقیقات نه پې کېدل. نو په هره رشته کې که موږ یو ریسرچ بیسد ریزلت نه استفاده وکړو دا به ډېره ښه وي. او اسانه ټکنالوژي هم شته دي چې موږ هغه وکولی شو په افغانستان کې استفاده کړو. شاید اوس ما ته داسې مشخص شی را په یاد نشي چې دغه شی موږ باید افغانستان ته انتقال کړو.
فکر نه کوي چې د تدریس طریقه یا شیوه ده، د زموږ او د دوی د تدریس شیوه ډېر فرق لري. فکر نه کوي چې که وطن ته ولاړ شي په دې شیوه کې تغییر راوړي؟
ساروان صاحب، بیا هم راګرځو ستونزې ته، چې هغه ستونزه د امکاناتو ستونزه ده. کابل پانتون کې به چې موږ درس ورکوله، په یو صنف کې 300 نفره کېناستل، 300 نفرو ته ما خپل درس ورکړی دی، پرته د دې چې مثلا یو پرمختللی صنف وي یا مثلا کافی اندازه لاؤډ سپیکر وي یا مایک وي یا کوم بل سیستم د صنف د کنټرول وي، نو هغلته به ته مجبور وې دومره په جیګ آواز به د درس ورکوله چې هغه آخرین محصلین چې ناست دي هغه یې واوري. یا په ځینو وختو کې به استاد چې یا به سپینګیره و یا مثلا آواز به یې ډېر جیګ نه و، هغه به نو داسې یو صنف و چې استاد به خپل کار کولو نو شاګردانو به خپل کار کولو. کنه د تدریس دپاره امکانات ته ضرورت شته. هدف دا چې باید لابراتوارونه وي، څه شی چې په صنف کې تیوري لوستل کېږي هغه باید عملي محصلینو ته وښودل شي. کوم شیان چې موږ دلته ګورو نو د هغې استفاده به هغلته ته یوې اندازې سخته وي او ته یوې اندازې به نه وي سخته، منتها یو شی چې کېدای شي زه هغه تاسو ته ووایم هغه دا دي چې په افغانستان کې محصلین ته دغه آخره چې زه راتلم مثلا د کابل پانتون په سطحه شاید ووایم چې ډېر داسې محصلین پیدا کېدل چې تر اوسه یې یو ایمیل نه درلوده. که نه فیسبوک به استفاده کولو یا مثلا ټیک ټاک نه به کار اخیسته د نور شانه به کار اخیسته خو چې ایمیل یا رسمي آدرس دی چې یو هغه اگر رسمي کمیونیکیشن باید یو شاګرد او یو استاد وکي هغه هیڅ رواج نه درلودم. نو د ټکنالوژي نه استفاده د نویو امکاناتو نه استفاده او په وړو ګروپونو ویشل کېدل د مثلا احصایه به موږ غلطه زده کوله اما خانه احصایه و چې د تختې د مخې نه بم یا مثلا هغه فرمول بم په کتابچه کې لیکل او ضرب و تقسیم و ډیر آسانه سافټویر چې اساسات به همغه وي. طبعا اساسات باید سړی زده کی، اساسات باید همغه د کتابچه او د حساب او د تختې نه زده کی، هغه اساسات باید زده وي چې ته وکولی شي د نورو سافټویرونو نه استفاده وکړي، د پروژکتور نه، د پریزنټیشنو نه، دغه شیان دي چې د زده کړو سره یا د هغه د تدریس سره مرسته کوي.
زمونږ اکثره محصلین چې خصوصا د کرنې له پوهنځي فارغېږي نو ټوله ماموریت غواړي چې په یو دفتر کې کښېني. حال دا ده چې دوی باید لاړ شي کلیو ته، بانډو ته، له کروانګرو سره مرسته وکړي، خپل ځمکې آبادي کړي. په دې برخه کې څه وایې، ستاسو نظر څه دی؟
ډېره مننه څاروان صاحب، ډېرې ښې خبرې ته مو اشاره وکړه. په ځینو اروپایي ملکونو کې شاید تاسو هم ورسره مخ شوي وئ، کوم محصلین چې د کرنې محصلین دي هغوی چا چې مثلا په کرونده کې ژوند نه وي کړی یا کرونده کې کار نه وي کړی هغوی لیږي یو دیقان ته چې دیقان سره یو څه وخت اوږه په اوږه کار وکړي، وروسته د هغې دوی کولی شي چې مثلا فارغ شي، یا یې هغه مثلا په کریډیټو کې ورته شمیري، یا یې مثلا یو اساینمنت ورکوي، یا یې د هماغه پروګرام برخه ده چې دوی باید په کرونده کې کار وکړي. نو همدغه ستونزه موږ په افغانستان کې هم لرو، خصوصا لکه ما غوندې یو چاته چې په کابل کې یا په کوم بل لوی ښار کې پیدا شوی وي او هغې هیڅ وخت زراعت نه وي کړی، نو د هغې دپاره زراعت لوستل او بیا د زراعت نه استفاده کړل یو څه ستونزمن وي. د بلې خوا بیا ځینې ځوانان چې د کلي نه راځي هغه ښه په زراعت پوهیږي. ځینې وختونه دا رښتیا ده چې زه ووایم چې د ځینو استادانو نه په ځینو تخنیکي مسایلو کې یا مثلا عملي شیانو کې ډیر پوهیږي، خو دوی بیا څه کوي چې کله فارغېږي دوی په زراعت شرمیږي. یو د محصلینو تر منځ یو منفي خبره به هم وه چې یو بل ته به یې دیقان باسواد ویل، چې هغې وخت کې موږ په شرمېدلو، خو وروسته د هغې زه پوه شوم چې مثلا اصل زراعت هماغه دی چې دیقان یې کوي، خو ته من حیث یو متخصص باید یو څه شی زده کړې، یو څه شی د تحقیق نه لاسته راوړې چې په هغه عملي ساحه کې چې دیقان کوي د هغې سره یو ځای شي تر څو چې د هغې حاصل جیک شي. نو چې د ما که زه خپل مثال ووایم، زه چې کله فارغ شوم، کله چې استاد شوم، په اولو کالونو کې ما درس ورکولو، ډېر په کانفیډنس به مې درس ورکولو، او خو مونتا داسې شیان به ما درس ورکولو چې ما پخپله نه و لیدلی، ما پخپله هغه عملي کړی نه و. نو بیا ما تصمیم ونیو چې نه دغسې نه کی، دا هم ته ځان غولوې او هم محصلین غولوې. نو بیا ما یو لس جریبه مځکه واخیستله، ما یو زراعتي فارم پکې جوړ کړ، ما د پغې کې یو ډېر تجارتي لوی باغ کېنوله چې درې نیم څلور زره د مڼو ونې دي پکې، او پغې کې ما کوم آخري تغییرات چې په نړۍ کې وو، کوم نوی ټکنالوژیګانې چې وې، ما پغې کې عملي کړلې. هغه مثلا د ونو تعداد به پخوا په یو جریب کې شپږ شپېته دانې وو، خو ما په یو جریب کې شپږ نیم سوه اووه سوه دانې ونې کېنولې. یعنی هم مې د ونو ترمنځ فاصله کمه کړه، هم مې د قطارونو ترمنځ فاصله کمه کړه. نو کوم باغونه چې پخوا به په شپږم کال په اووم کال په حاصل راتلې، خو کومې ونې چې ما کېنولې هغه په دویم کال په دریم کال په حاصل راغلې. نو هدف دا چې محصلین چې فارغېږي هغه باید ځان ته یو کار پیدا کړي، کار مثلا یو وړوکی فابریکه چې په هغې کې ته روب تولید کړي، په هغې کې ته اچار تولید کړي، یا ته یو وړوکی ګلخانه جوړه کې یا د چرګانو یو وړوکی فارم جوړ کې کېدای شي د 200 300 500 چرګانو نه تشیرو وکې نو همداسې د مثلا د ځمکني توتانو یو فارم جوړ کې پاره کې هم ته ګټه کوي هم یو څو نفر ته زمينه د کار مساعده کوي نو ځوانان باید وظیفه ته ماتل نه وي خصوصا په فعلی شرایطو کې چې موسسات یو څه کم شوي دي د دولت په چوکاټ کې د کار زمينه محدوده شوي
ډېر مننه استاد
سلامت اوسئ
تنہائی اللہ او اللہ لل یار میں ولی ناراضی اللہ زی اللہ ولی ناراضی سما جانا جانا وری فرما غم لکھ بارا بارا فروچیم پسی کر داسی زشیم زشیم نوالای غمول داسی زشوم زشوم بس دمور بلار خدمت می کریوان دغسی تو پکالا را کریوان زخم خاص تو زر پر سر لرم شیخم رم شیخم دم را تو ناممکن کار ممکن ول میز دا وڑل میز دا ورک دی رواج لستا گچل ماس دا وڑل ماس دا دا چکرا ناستم دا سیخلیم زخو دا پشتو رواج لیوالیم کشش زر 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 میرا جانانا اے دا اللہ دوست تولی غصہ جانانا اے دا اللہ دوست تولی غصہ جانانا ہر تاوان منم جان منم زہ غاول خوش دل جانان منم تاوان منم زدہ غی وش کل یاری کون سمجھ دا منز غماستا بدوائی کون وایت می ولی تنگ وی آرا زیارا تپر ما مظلوم ظلم کوی آرا زیارا سمانا یار چدا کار کوے گٹ د دیس د چھ ہزار کوے غر کر می کشتی کچ کور می ہم مات سو سمات سو زرا دا ہائی لے پشان کل مات سو سمات سو نستا یاری دا وسی دیس ما دفا خپل جانان می پشی وی دشان دخوا ولی می سنگ سبیا تولاڑے تولاڑے ولی یار خیر دی بیا پسولاڑے تولاڑے سکی سد چایو سوئی لی دی سترگی دی سرے بیا دی نن شڑ لی دی زفدا سی کم ہو مر غم جن سو ماما ین سو ما خفل میں پزانو کھڑل ما ین سو ماما ین سو ما ولو ام دا خزان بادر جوالیم تیرا میزوانی غم خڑلیم لکشی شزر زر زر میرا جانانا اے دا اللہ دوست تولی غصہ جانانا اے دا اللہ دوست تولی غصہ جانانا
سیالی کول گرانا کول گرانا و غماز درسی دل گرانا کول گرانا کلی چمبرانو کی نامدار سڑائی نمانی پر سنگ باندی غدار سڑائی بوجو نوڑم درد نوڑم ستا پا سر دا ہر چاپی غور نوڑم درد نوڑم تخو ہم زمایو سخاتر کوا وہ جانان لش پا ما نظر کوا شکولا دیو سپیشک دا مجلون منم مجلون منم حقا پلیلا و جگر خون منم مجلون منم